د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلاست درنو اوریدونکو. په دې سات خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل مرکه خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې زه احمد تکل وړاندې کوم. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له 155 ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلي دي چې بلوچ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجه کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال لسګونه کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلي دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته یې لسګونه امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې د پاکستان له زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمه کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې حتی د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست سره نه ګډوي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني بختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. متحده ایالاتونو په سوریه کې د حکومت او کورد جنګیالیو ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې دا وسلوال په ملي حکومت ورګډیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل متحد ایالات د دمشق د موقت ادارې او د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د موافقې چې په متحد سوریه کې د کورد وسلوالو ګډون ته لاره هواروي هرکلی کوي. د موقت ولسمشر احمد الشره په مشرۍ د سوریې نوې ادارې له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې خپلې وسلې کېږدي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې 14 کورنۍ جګړې نه وروسته ټول هیواد اداره کړي. د سوریې جمهوري ریاست د دوشنبه په ورځ له کورد ځواکونو د جوړې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر سره موافقه اعلان کړه. د ځواکونو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په برخه کې امریکا ملاتړ کوي په تېره یوه لسیزه کې د سوریې د شمال ختیځ پر پراخو سیمو ولکه درلوده. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل او توابه د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکا پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي. خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 25% تعرفې عملي کول به نن پیل شي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50% ته لوړه کړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپو نولس یا ویشت او پینزه ویشت مترو اوری او د ماخام لشپگو د سهار تر شپگو ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خپریږي، او ورپسې به د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د فلمونو له لوبغاړې سویتا سره د ازادۍ راډیو مرکه واورئ.
د ځوانانو خپرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعتون مخې ته همدغه شان جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي:
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه توکو روږدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل داسې یو مسکرات استفاده کوي، نشه توکي استفاده کوي، نو پروژه کې د هغې رسیدل چې دی هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشه توکي استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي، نو وایي چې زه روژه یم، ما سره خبر نه کیږي، یا ټوله ملامتي پر روژې باندې اچي. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو، ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده، په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي. روژه اصلي لامل نه دی، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه بیکاری اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي اکثر هم دوی دي چې لکه روزہ بہانہ کی بہانے روزہ جوڑی کی خدا زحال کی روزہ د جنجال جوړی دوستر لامل نه دی
څومره ماحول پام خبره له تو تریخوالی نه ډاک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وی هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي
او واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي جنجال پیښیږي منازع پیښیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې ده هغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیمن تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که تاسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او کله نا کله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان په هکله راته وایه
الحمدلله زه هیڅ نه نشه یي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماله نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي ډېره به ونه اوسېږي
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا په روژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روزې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل زوالان گور وزید باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډې زیات فشار دی لکه غوی لکه د سیدی لکه بندیان مکمل ملک بندیان دی پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې دی غوی عکس العمل ډیر فرق دی زګه غوی چې وزې سهار غوی په دې د غوی زو کوټ به هر وزمه بازار ته زمه جو قبل روزي خپل بچي د خپل کوټ خپل اولاد خپل مور پلار د پیدا کمه نو غوی چې لګ معمولی و دغه سره مخ شي غوی عکس العمل ډیر جدي خي ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان دی هغسې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي معمولي خبر ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینی دلیل زده بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان ستاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کړي او ختم کړي نو ډېر خشن برخورد کوي، که دواړه جانب وي هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه ده، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې ده هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي لکه د یو لوس برق په شان بس یو جرقې ته ضرورت دي چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورکړي او دستي ور وخت فقط دغه ته انتظار دي.
ځینې ځوانان په نشه یي توکو باندې مروږ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي، یا نشه یي توکي یا پاراسایویتی د اکسیګریټي کناسواری کدا نور شیانی. په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني؟
د هغوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي، هغوی خو بس هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلې حال ده، هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي، هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي کناسواری سګریټ او هر بل نشه یي توکي نه غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي، بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کوي، هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره دا خو برکتي میاشت ده، خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا څوارلس ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیزي چې هغه لوړ راکړي او مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته، د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري، نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري، زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي، واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، بعد له ډېر حوصله مندۍ نه باید تیار، ځکه دا یو مسؤلیت ده، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال که پنځه کسه داسې خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه پنځه کسه لس کسه کېږي، ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده، نو دا یو فردي مسئله ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي. زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري، بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تېره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي؟
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي، زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسې نه کېږي، په خاص زموږ تاسو جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته لري په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت تاسو دې چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځي نو تا ته په خاص سره دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی ستا دومره څوک خیال ده ساتي خپله غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده. نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي، او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه شکی مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي، لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په ځای د دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي د یوې خبرې هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، حالان که تا سره جنګ ونه کړي هغه خبره یې هم له جنګ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و، حالان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري او بیا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیز څیز باندې د خپل مشتری د سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظر دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بیا وسیلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې، موټروانان، هر څوک چې دی د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم، کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل، او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلط تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کېږي، بل شی نه کېږي، بل شی نه کېږي زمونږ په مقابل کې، خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شانې غوسه کېږي د لاسه نه یې جنګ کېږي یا چاته یو بده خبره کېږي هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کېږي د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کېږي بازارونو ته تګ دی په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نه ښکېلوي چې ځکه چې د دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري بیا اوسیلي کېږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي خو ټوله ګناه د دوی خپله وي نو دوی دې د دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپله روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای د دې چې جار و جنجال وسي عبادت وسي هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي هغه شیان ټول باید تلري کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي ړوند یې کړي او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تېرېږي. دوی به له هېڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی او میاشت چې د انسان صحی حالت د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناهې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي که خویندې اوسي نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا په کور کې بېحوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ، نه داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډېره وسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده، چې هغه اولاد ګورو، یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بی احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما